په کابل کې د مازیګر 4:00 بجې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو یو ساعت خبرونه زفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري، نو په یو داسې پلان دی رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي یوازې دای به واک یو منتخب ځای ناستې ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځای ناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح شوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې شغلی غنی وویل:
My basic goal is to be
زما اساسي هدف دا دی چې وکړی شم قدرت د خلکو د ارادې له لارې خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپلو ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچي حیات یو غړي حفیظ منصور تیر اونۍ ویلی وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شغلی منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوي نه ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړی.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استادو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیره سه شنبه قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شامل وي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلولو ورباندې ډزې پیل کړي. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل سوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو د حملې غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس سخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی و لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت شوی چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحات ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکی چې دغو اقداماتو صلاحیت ورکول سوی وو نور د قانون لمخي پر دې دند نه سته. روس له هغه چې د کورونی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانی د چهارشنبه ورځ یړغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات تصویب کړي وو د د کاندیداتوري لغوه کړه. شغلی وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو. او د ټویټر ټولنیزه شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي درمنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. پدیخ پرونه کی اوری؟
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسې دای وسنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پلی وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټولو پر څرنګوالي په یوې ځنګړې مرکې کې خبرې کړې راپور اوریدلی سي. خو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې هم درورو.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان راچولای د ترسوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په مود یو شون کې لکه خبر کړی چې شاو خاصل ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده.
روم یاستور مختما دوی په پارک کې راوندل او پارک می درستویل دغه نوستا د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولې وو چې د پارک پولیسو مشالې دا سره بیا بیا سره کوزې تخته درولې او پښونه مرته ورکړي وو.
د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري
او من ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نور راپورونه هم اوریدلی سي د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. افغان ولسمشر وایي چې د امریکا نوې ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیر نور هم راکم کړي، نو د وټولو داسې پروسه دی غواړي کړي چې دوه لوري په اړه توافق ولري. محمد شفانی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دوه هیوادونه داسې نقشه طرح کړي چې د دوه هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د وی هوکړې ضرورت دی. دریم د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
خلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان او زی د یو سنجول شوی پروسه را چې باید وړ لوري توافق پری وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د لیک پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پری خود. د جنوري میاشتې تر 15 مې بعد داشمیر 2,500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرح جوړ کړو څو دواړه خیزي ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایی کچیری د طالبانو هدف دا وی چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفی پایلې به ولري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غنی د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلی غنی په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپه 12:00 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15:00 سپام په صف او وزیر ډول اوریدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي، زموږ خبرونه او راپورونه ولولې او هم مو خبرونه کولای سي په ژوندۍ بڼه واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. ورته د افغانستان د سولې هڅو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحله د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. دغه وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته په واسطول سوی پیغام کې ویلي چې دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمیر نړیوالو سازمانونو لاستازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل سوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پایل او د کامیابی لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لاستازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه یې وکوله چې د دوی ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروی او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغیزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال ته افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیر چهارشنبه په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبه په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به اوربندوي.
په اجنډا کې زموږ لار خبر لومړنۍ موضوع اوربندوي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هدفي وزنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
تاسو مو او مور دل چی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحلې د پایل ورځ ده خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړه روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پای تر رسولو هڅو ته زور ورکړي او په دې ترڅ کې د پینټاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پاوز لمشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر تکتنه کړي. لندیزه احمد تکل راوړي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبه پر ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبه پورې وځنډې دي ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پاوز له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پاوز مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د با مفهومه خبرو د بیا پایل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخه هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دی چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د حقوق پر واستو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواو ته خبرداري ورکړي چې د سولې د فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نوم یې افشا شلی کې چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحله پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولس مشر اشرف غنی پر روانونه کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې ولس مشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربند لومړی توپ غني، خو طالبان غواړي پوښي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان اف فوټ
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت نه واره کې
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته مو واغوت
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیوال موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ترامپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونه د کانګرس پر ودانې د ترامپ د پلویانو لبرید ورسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو او خبرداري ورکړل شوی وو چې که سرغړونه ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند شي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتمه خبر شو ویلي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څېړنې ورسته په تیر ادا چې لدې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پاریدلو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحده ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکي خپلو څه باندې اتاتیا اشاریه و میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو لرسولو به برخې کیږي. ټویټر د جنوري پښپګمه د کانګرس پر ودانې د ټرمپ د پلویانو له خونړی بریدروسته د ټرمپ اکاونټ د 1200 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداري ورکړ چې کبیا له اصول سرغړونه وکړي نو حساب باید تل لپاره بند شي. ټویټر لډیر مدیرایسه ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته لځینو اصول په دې فکر د معافیت اجازه ورکړي و چې دا به د عوامو په ګټوي او د هغو پیغامونه به ډیرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوی چې په یو کې دای 15 میلیون امریکایانو ته چې د تایرای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا پر راتلونکو کې خوندې وي، او په بل یو کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوریت ریاست رسمي اکاونټونه له هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کارل پایل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ترامپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډیلیټ شول. ترامپ په یو پیغام کې چې وروسته ډیلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکو کې د خواله رسنیو د خپل شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالد ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړلو لګواخونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپل ویناو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپل ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض نکوالی سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي ک چې د انټرنیټ اسانتي لري نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولی سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم تکرار واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پرسل 15 پساف او وزید ول اوریدلیسی وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای شي چې په خپل کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدایسي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت چې ریچې د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسکونو یتیم او ماشومان سره د ژمنیو او نور وادو مرسته سویده په دیاړه کونړه زما همکار نور تفصیل راستولې دی په کاټه به وور
نه هټه ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشول چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسې کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه او شتلی ګلاسونه بنین جوراب
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړ بوختي مرسته تر لاسه کړي وایي.
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیک بخار ول او دا شنور مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دغه څنګه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب یې راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موخي چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان په زده کړو بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 0 1 0 2 2 5 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یو د موضوع تاسو پام راوړو چې داسې ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سمبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوی لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
یوې جاپاني کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي تلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټرۍ یې په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټرۍ ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پرله پسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو د ازادي راډیو د ټولو خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا واوري. نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی او دغه خبرونه په تکرار ډول ووري. اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره ووري چې تاسو ازادي راډیو ته راستولې دي.
ستاسو له پیغامونو
من دل پوره چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمش څخه له پوره چارواکو څخه چې موږ ته په پکتیکا مرکز شرانه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نیوي د اووه نیوي تر کریم تر نه نیوي لکه د 2000 کال دا یوشتم کال دی برسو چې موږ ته دا نو د کرشنایي تذکری هم موږ ترلاسه کړی دی. خو سره موږ کول راسره چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ ته والا سبي نه موږ سره ډېر ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کیږي. کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی چې موږ وری ورسو موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي راډو نه ډېر مننه چې ما په غرام
زه حاجی سیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاکزال لنډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو وبنه لري او داسې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه ډکی دي او خلق ډیر مرزونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده چې زموږ دا پیغام لوړ فرو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل او فصل شي. والسلام په احترام.
زاج توخی د زابل ولایت څخه خبر کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. د دې موجم په امانت سر درته خبره کړه او بیا هم هله لرو چې کچېری تاسو خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پرې یا نور اړوندو مسولینو پرې ورسوي نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو لري درته خبره کو او مسولین به پرې وژغو څو وکولای شئ چې له دې لري تاسو د سیمو ستونزې هواري کو. د دې خبرونی البته د پیغامونو پټړاو غوړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ځنګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبه په ورځ باندې خپرېږي. نو ستاسو د پیغامونو پټه ما يم په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مستګر څلور نیمه بجو ته یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکیار.
دا په نسن ولسمشر محمد اشرف غنی وای دی با واک یوازې و منتخب ځایناست ته وسپاري. دا څرګندونه داس محل کیږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې ورستوي کې مطرح شوې دي. دا په نسن د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي. دغه وزارت وایان نن رسنوي ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 له خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټرول وتلی چې ګڼ کسان په دې وایره سخته سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارد تر ساته د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوې چې 3,00,000 او 10,000 د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکو د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي درمنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
له سلام محمد صالح خان مننه کوم. د کابل خبر از مال همکاري څخه د افغانستان اروان سپورتي خبرونه وبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ شپاړسم دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو سل لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخبې لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکي وایي چې د لسو تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېدې. او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د رواني جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي د انتخاباتو لپاره مخکینی نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوی و. ویل کیږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کیدو له امله دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوي لوبغاړي جذب کړي. له څو میاشتو را په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توسک په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
وسم ورزو نور راپورونه ته البته بیا هم یادونه کوم چې د خبرونه په روسي برخه کې اتاندې څنګه پروګرام هم اوریدل سي. خو تر هغه دمخه افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د وی اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنۍ او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په یو خبرسوي اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې شي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کبله راکوي.
په تهران کې د اوکرایني مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیخه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ او ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردی خودل شوې ده. د غشان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو پاړه چې لوجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې نو وګړو ژوند له لاسه ورکړی دا ول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافروړونکو الوتکه د تهران له هوایی ډګره له الوتو لنډ شي بورسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوري په راکټ وبښتل شو چې لامل یې الوتکه نستکور شو او په کیناس ټول یو سل شپږویا سپاره ووجل شول چې دیار لسی افغانانو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیخي په لومړیو کې ایران د دې الوتکې وشتل نه تاییدول خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه سهون د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي وشتل شوې ده. دې پیخي پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیخي پاړه د شفافو او مواثقو سیړنو پر ځای د دې پیخي د قربانیانو کورنۍ زورولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بیپري او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیخي د قربانیانو له کورنۍ سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی زورولې دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لګ تر لګه شل کسان چې له دې پیخي ورسته په سولېزو مظاهرو کې ګډون کړو تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په غزنی ولایت توج سو چیرې چې یو رضاکار شونکی چې عزیز الله قادری نومیږي د خپل لسګونو زده کوونکو ته لپاره باران څخه سرپناه ورکړي او د زده کړو زمينه ورته برابر کړي ده. د دې زده کوونکو ډیری هغه یتیمان او د بیوزله کورنۍ او ماشومان دي چې د شار په واټونو کې سپلنې دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نور مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دغه ماشومان ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه نور تفصيل زما همکار پر راپور کوي.
ملالې تقریبا اتکل نه ده. دا په غزنی شار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کوي، ورځ د خلکو د بوټونو پر رنګولو تیروي او له دې لارې خپل بې وزلي کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالې مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لوی لار د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. داله لسګونه غنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونی چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول شوي، هندارې ماتې دي که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول شوي، خو بیا هم خونی سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویلیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي موادو روږدي دي. د ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري. قادری وایي دغه ماشومانو د شراتلونکو یو زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي. د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر ولس کلونو پورې دی. 15 تنه نجونې هم پکې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړي کار ندرانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولای سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخو اور بدل کړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ د خبرونې مطالب را سره واوریدل او په دې برخه کې د ژمنې سره سم د تاندې څنګې خبرونه لرو چې زما همکار له کابل څخه درته وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې تر ډېره پر دې باندې بحث وي چې ځوانان څنګه کولای شي چې په خپلو کارونو کې بریالي شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولا ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پانتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پانتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پانتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لړ ډیر ستوند سره مخ شوی وای، تل هڅه داد چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئن وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره یو لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زګوار مې وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسي نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسي ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت نه وسی او واسطه ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطه ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، لنه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوی هم ده، ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتنه چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي او روحي سترس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه اتمن اوتوماک ژوند سره بي علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بي تاثیر او بي اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل
پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو کدی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نیته کول بیا ورسته پایلې ډېر بد وي. عام ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډیر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سي او معین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش شونه کو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي. نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پایته پر رسیدو ده. تر بیا خو وخت ولرئ.
چې دین کړه ما هیرانا بیا ونه شو جانانا خپل رنگین خوایسته چې دین کړه ما هیرانا بیا ونه شو جانانا پاگل 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 د خپل مینې چې دین کړه په ما ګرانا بیا ونه شو جانانا بیا ونه شو جانانا بیا ونه شو جانانا مستو آتا گانو چی دیو رک نکڑم لزانا بیا ونش و جانانا مستو آتا گانو چی دیو رک نکڑم لزانا بیا ونش و جانانا پاگل 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 در پلی مینی چی دی نکڑم پو ماگرانا بیا ونش و جانانا بیا ونش و جانانا بیا ونش و جانانا پلی مینی چی پتا نکلم ودانا بیا و